درنو دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې موزه اجمل اند هر کله کوم په دې خبرونه کې اوري چې د مسکو په خبرو کې ګډون کوونکې د افغان هیات ځینو غړو ازادي رادیو ته ویلي دي چې لوړ مې ورځ رسمي کانفرنس وروسته پرون د طالبانو او افغان دولت د استادو ترمنځ لیدنې کتنې هیله بخونکې وي. همدارنګه نور مسایل به هم ولرو خو پیل خبرونو کوو. اسدالله الدین د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دراوړي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. طالبان وایي د مسکو غونډه کې د تاوتریخوالي د کمولو طرحه وړاندې کړي. د دفاع وزارت ومنله چې میدان وردګو کې د ملي اردو هلیکاپټره د قمندان علي پور کسانو وشتلې او د امریکا او هند دفاع وزیرانو پر پوځي اړیکو خبرې کړي دي. بشپړ خبرونه. د طالبانو د قطر دفتر ویاند وایي په مسکو غونډه کې دوی د عملیاتو د کمیدو طرحه وړاندیز کړي نه د اوربند. محمد نعیم ازادي رادیو ته وویل د دوی طرحه کې ویل شوی چې د جګړې ټولې خواوې به عملیات کموي او دغه راز به د طالبانو او امریکا د دوهې د تړون ټولې ماده عملي کیږي. ښاغلی نعیم په نننیو خبرو کې ازادي رادیو سره ډیر جزئیات شریک نه کړل. خود مسکو له غونډې با خبره دو نور سرچینو د نوم نه خودو په شرط ازادي رادیو ته ویلي چې طالبانو د دریو میاشتو لپاره د اوربند مشروطه موافقه کړې ده. د دغو سرچینو په باور طالبانو ویلي کې یو زره نور زندانیان آزاد شي او د مشرانو نمونه یې له تور لیست ووځي. دوی به په ښارونو او د ولسوالیو پر مرکزونو د دریو میاشتو په مخه بریدونه ودروي. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنی چارو وزیر انتونی بلینکن په نږدې ورځو کې د ناټو په مرکز کې د امریکا له متحدانو سره د افغانستان په اړه خبرې وکړي. د اروپا او روسیا په چارو کې د امریکا د بهرنی چارو وزارت سرپرست مرستیال فلیپ ریکر پرون جمعه له خبریالانو سره په ټلیفوني مرکه کې بروکسل ته د ښاغلي بلینکن د بلې اونۍ د سفر په اړه وویل:
I can't preview any of the discussions.
The Blinken de basuno wrandayna nasam kawalai. Khutab an de barnay charo de wazirano pagonde ki pa Afghanistan ki da NATO de role pa ara basuno wisi. Padasi hal ki da Afghanistan de policy pa ara gaur rawandai, America de NATO la mutahidano aw de ghots mulatar de mamuriyat la noro gadunwalo sara salam mashworo ta jmana da.
د امریکا د بهرنی چارو وزارت مرستیال ښاغلی ریکر ټینګار وکړ چې متحده ایالاتونو د ناټو له متحدانو سره یو ځای افغانستان ته پوځي ځواکونه استولي او له هغوی سره یو ځای بخپل ځواکونه باسي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر وایي له دندې د کورنۍ چارو د وزیر مسعود اندرابي ګوښه کېدل د ده او محمد اشرف غني ترمنځ د سیاسي هوکړې خلاف کار دی. عبدالله په یو خبر پانه کې ویلي دا پریکړه عجولانه وه او له ده سره پرې هیڅ سلا نه ده شوې. له دې مخالفت سره سره د افغانستان د کورنیو چارو نوي سرپرست وزیر حیات الله حیات نن خپله دنده پیل کړه. ښاغلي حیات ویل په بیلابیلو ولایتونو کې د والیتوب پر مهال له امنیتي ځواکونو په ځانګړې توګه پولیسو سره نږدې پاتې شوی او ستونزې ښې ورته معلومې دي.
د دوی ټولې سرخندنې او ستونزې مې له نږدې لیدلې دي. د سرباز نه تر قماندان او جنرال او د جنگ د لومړی کرخې نه تر وزارت ټول ستونزې راته معلومې دي. هڅه به وکړم چې ستاسو په همکارۍ دغه پرتی ستونزې ټولې حل کړم.
ولسمشر پرون د کورنۍ چارو او دفاع وزارتونو ته حیات الله حیات او یاسین زیا د سرپرستانو په توګه معرفي کړل. په همدې حال کې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست سیاسین ضیا وایي له هغو وسلوالو سره به قانوني چلند وشي چې د میدان وردګو بهسودو ولسوالۍ کې یې د ملي اردو څرخي الوتکه رانسکوره کړې. نوموړي دا خبرې نن د ولسمشر د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره په ګډه خبري ناسته کې وکړې. له دې وړاندې د افغانستان د دفاع وزارت د ویان مرستیال فواد امان ویلي دا هلیکاپټره د سیمه ییز پاڅنوال قمندان علي پور وسلوالو وشتلې ده. دا سرخی الوتکه د تیرې پنج شنبه په شپه وویشتل شوه چې څلور عمله او پنځه د ملي اردو سرتیري پکې ووژل شول. پرون سیمه ییز پاڅونوال عبدالغنی علي پور چې په قمندان علي پور مشهور دی ازادي راډیو سره خبرو کې دا پیښه توجیه کړه ځکه د ده په وینا جنگي حالت کې شوې ده. د امریکا د دفاع وزیر لوید استن له خپل هندي سیال رجنات سنگ سره د دواړو هیوادونو په پوځي اړیکو بحث کړی دی. د دوی ترمنځ ملاقات نن د مارچ په شلمه په نوې ډیلی کې وشو. د آستن دو ورځنی سفر د جو بایدن له ولسمشر کېدو وروسته هند ته د امریکایي چارواکو لومړنی سفر بلل کیږي. د دواړو لوریو په خبرو کې به په سیمه کې د چین د نفوذ، د هندوستان او امریکا ترمنځ د اړیکو پیاوړتیا او د پوځي همکاریو موضوع شامل وي. هندوستان په پام کې لري له امریکا 150 جنگي جیټ او په لسګونو نورې بې پیلوټه الوتکې واخلي. او ټاکل شوی جرمني دغه هیواد کې د کورونا د پیښو د پام وړ زیاتوالي لپاره بیړني اقدامات اعلان کړي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل دا خبره پرون جمعه له دولتي چارواکو سره تر ملاقات وروسته وکړه. د اروپا دا ستر اقتصاد لرونکی هیواد دا مهال د کورونا له درېیمې څپې سره مخامخ دی او ډېرې پیښې پکې د دغه ویروس د بریتانوي بڼې دي. میرمن مرکل ویلي دی فکر کاوه چې له بیړنیو حالاتو پرته به حالات قابو کړي، خو په خبره یې د تیرو ورځو پیښو ته په کتو دا کار امکان نه لري. دا خبره داسې مهال کیږي چې د جرمني په ګډون یو شمېر اروپایي هیوادونو بیرته د کورونا ضد استرازینیکا واکسین پیل کړی دی.
دوستانو خبرونه ملا ساده راډیونه واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا او نور خبرونه په تفصیل سره زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې وګورئ. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. یوې سرچینې په مسکو کې د افغان دولت او طالبانو د پرونیو غونډو په اړه ویلي دي چې طالبانو د امریکایانو سره په یوې نوې امنیتي طرحه کې هوکړه کړې چې پر بنسټ به یې تر دریو میاشتو پورې د ښارونو په مرکزونو بریدونه نه کوي او دغه شان به د ولسوالیو مرکزونه هم نه نیسي. دا طرحه چې تر اوسه پورې نه ده عملي شوې یا پرې توافق نه ده شوی، که عملي شي د تاوتریخوالي په کمیدو کې به د پام وړ رول ولري. په دې موضوع په ریپورت سربیره اوري چې د افغانستان حکومت خبرداری ورکړ چې د هوایي ځواک د راغورځول شوي هیلیکوپټر غچ د قمندان علیپور په مشرۍ له خپل سره وسلوالو څخه اخلي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب
د حکومتدارۍ د فعالېدلو پر خلاف باندې اقدامات وکړل. که څوک سلا په لاس اخلي او بیا جنگیږي نو بیرته هم تکراروم چې بیا طالب او د دې فرق څه دی.
په دې موضوع به له کابل نه ریپورت ولرو. همدارنګه به دام واورئ چې د وبخې په خوست کې له غیر رسمي دینی مدرسو سلګونه فارغ دونکي حافظان او دینی عالمان له فراغت وروسته د کارمندنې په برخه کې له ستونزو سره مخ کیږي او ځینې بیا ډیر کم معاش په بدل کې امامت د مدرسو استادي او یا په شخصي کاروبارونو بوختیږي. دغه له دینی مدرسو فارغ شوي زده کوونکي کومې ستونزې لري په یو رپورت کې پرې بحث کوو. همدارنګه به په اوروزګان کې د کرکټ د لس اورا سیالیو د پای ته رسیدو خبر درکو چې دا د اوربان په نوم جوړ شوی وي. د خبرونه په دوهم نمای کې ځوان تاند څنګه چې د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه ده هم مهیروي. همدارنګه حقیقت سره ونیس پروګرام هم خبريږي. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوړی د خبرونې لومړی ریپورت راخلو. یوې سرچینې چې په مسکو کې د افغان دولت او طالبانو په پرونیو غونډو کې ګډون درلود د نوم او هویت د پټ ساتلو په شرط ازادۍ راډیو ته ویلي طالبانو له امریکایانو سره په یو نوې امنیتي طرحه هوکړه کړې چې پر بنسټ به یې دغه ډله تر دریو میاشتو پورې د ښارونو په مرکزونو بریدونه نه کوي او دغه شان به د ولسوالیو مرکزونه هم نه نیسي. خو طالبانو په دې اړه ویلي دي چې د اوربند په مسله باندې لا تر اوسه کوم بحث یا نهایی هوکړه نه ده شوې. له کابل پرې تفصیل لرو.
یوې سرچینې چې په مسکو کې د افغان دولت او طالبانو په پرونیو غونډو کې ګډون درلود ازادي راډیو ته ویلي چې طالبان امریکایانو سره په یو ډول لنډمهالي اوربند سلا شوي دي. دغه سرچینه چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته ویلي طالبانو امریکایانو سره په یوې نوې امنیتي طرحې هوکړه کړې چې پر بنسټ به یې دغه ډله تر درې میاشتو پورې د ښارونو په مرکزونو بریدونه نه کوي او دغه شان به د ولسوالیو مرکزونه هم نه نیسي. د سرچینې په خبره طالبانو ویلي ک امریکایان د مئی میاشتې په لومړیو کې له افغانستانه ونوځي، سره له دې چې د دوحې هوکړه به پر ځای وي، خدای به په دغو ځواکونو خپل بریدونه بیرته پیل کړي. دا سرچینه وایي له رسمي غونډې پرونی غیر رسمي خبرې شوي. په ورته وخت کې په افغان پلاوي کې هم یوې سرچینې د نوم او پیژندنې د پټ ساتلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې طالبانو دا وړاندیزونه د دوو شرطونو په بدل کې مطرح کړي دي. لومړی دا چې د دوی 2000 بندیان باید له بنده خوشی شي، او دویم دا چې د دوی د مشرانو نمونه د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه وایستل شي. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته په لیکلي پیغام کې ویلي د طالبانو لولور یو طرحه وړاندیز شوی چې له مخې باید د ټولو اړوندو خواوو څخه عملیات کمیږي. د ښاغلي نعیم په خبره د هوکړې ټولې مادې به عملي کیږي، خو په خبره یې د اوربند مسلې باندې هوکړه نه ده شوې. نوموړی له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه وایي د بهرنیو ځواکونو وتل په هوکړې کې وروستۍ شوې خبره ده، نو په ټاکلې نیټې به له افغانستان څخه یاد ځواکونه وځي. د مسکو غونډه د امریکا، روسیې، چین او پاکستان د استازو په ګډون د مارچ 14 نیټه جوړه شوه چې د افغان حکومت او طالبانو پلاوو هم پکې ګډون کړی و. خو پرون بیا رسمي غونډه نه وه او طالبانو او د افغان حکومت پلاوو غیر رسمي غونډې او جلسې درلودې. د افغانستان د دولت پلاوی تېره شپه د مسکو له غونډې بېرته راستون شو. د پلاوي مشر او د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله ویلي د روسیې، امریکا، چین او پاکستان ابتکار به د جګړې د پای ته رسولو لپاره مهم ګام وي. د پر خپل ټوټر پاڼه لیکلي دې غونډه کې د سولې بهیر پر چټکتیا او له رامنځته شوي فرصته په استفاده او ورته نورو مسایلو خبرې وشوې. بل لور ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د سولې په اړه په مسکو کې وروستۍ غونډه مهمه بللې. د دغه وزارت ویان زاهد حفیظ چودري پرون په اسلام آباد کې یو کانفرانس ته وویل افغانستان کې سوله د خلکو او د سیمې د پرمختګ خوب واقعیت بدلوي. د دغې غونډې په یوې اعلامیه کې کوربه هیواد روسیې او دغه راز د امریکا، چین او پاکستان استازیو افغانستان کې د سولې او سملاسي اوربان غوښتنه وکړه. په ورته وخت کې دوحه کې د افغان حکومت مرکچی پلاوی غړي فوزیه کوفی ازادي راډیو ته وویل په دوحه کې د اجنډا په اصلي موادو باندې دواړو لورو ترمنځ بحثونه روان دي. اغلی کوفی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د اجنډا په اصلي ټکو خبرې پیل شوې دي. په اجنډا کې چې د دولت د مشرتابه، مصالحې عالي شورا او له خلکو سره په همغږۍ د اسلامي جمهوریت د پلاوي لخوا کومې سپارښتنې شوي، هغه د خلکو په ورځني ژوند اغیز لري. بحثونه په ځینو مواردو کې وروستي شوي.
د اغلی کوفی په خبره که څه هم د اجنډا د شاوخوا 350 ټکو پر سر هوکړه یو څه وخت نیسي، خو په خبره مذاکرات مثبت لوري ته روان دي. په پام کې دا چې د رواني میلادي میاشتې په 28 د افغان سولې په تړاو په ترکیه کې هم ناسته جوړه شي چې ملګري ملتونه به هم پکې برخه اخلي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان حکومت خبرداری ورکړ چې د هوایي ځواک د راغورځول شوي هلیکوپټر غچ د قمندان علیپور په مشرۍ له وسلوالو څخه اخلي. په دې پیښه کې چې د پنجشنبې په ورځ په میدان وردګ ولایت کې وشوه، د دوو پیلوټانو په ګډون 9 تنه وشل شوي دي. احمد شیبر پرې رپورټ لري.
د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار طالبان او قمندان علیپور سره ورته وګڼل. حمدالله محب نن په کابل کې خبری غونډې ته وویل پخوا د قمندان علیپور ضمانت شوی و، خود په خپل وشمنو عمل ونه کړ او د حکومت پر ضد وسله واخیسته. نو هر څوک چې د دې نظام پر ضد جګړه کوي د هغه پر ضد اقدام کوو او د هغه او طالب ترمنځ توپیر نشته.
دا چې د ضمانت موضوع و، بلې د علیپور لپاره هغه وخت کې ضمانت شوی و، په هغه ضمانت او کم تعهدات چې کړي و په هغې نه ودرېدلو. نو په هغه وخت کې اجراءات د دې شروع شو چې بیرته باید په هغه ولسوالیو کې حکومتداري فعاله شي. ده د حکومتداري د فعالېدلو پر خلاف باندې اقدامات وکړل. که څوک سلا په لاس اخلي او بیا جنگیږي نو بیرته هم تکراروم چې بیا طالب او د دې فرق څه دی.
د پنځشنبې په شپه د افغانستان د ملي اردو یوه هلیکوپټر د میدان وردګ په بیسود ولسوالۍ کې وویشتل شوه چې پکې د دفاع وزارت په وینا د دوو پیلوټانو او څلورو ځانګړو ځواکونو په ګډون 9 تنه ووشل شول. د قمندان علیپور په مشرۍ وسلوالو ویلي دي چې هلیکوپټر له دوی سره د جګړې لپاره راغلی وه، نو ډزې پرې وکړې. خو نن له ښاغلي محب سره په ګډه خبري غونډه کې د دفاع وزارت سرپرست ستر جنرال محمد یاسین ضیا وویل چې هلیکوپتر په داسې وخت کې ویشتل شوی ده چې د امنیتي ځواکونو د ټپیانو او مړیو د انتقالولو لپاره بهسود ولسوالۍ ته تللی وه، او علیپور انکار نه دی کړی چې دا الوتکه یې ویشتلې ده. نو موږ د دې پیښې د عاملانو پر ضد لاس په کار کې شو. بل لور ته له عرب څخه په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې د افغانستان ولسمشر اشرف غني نن د دې پیښې د قربانیانو له خپلو خپلوانو سره په ټلیفون خبرې وکړې او هغوی ته یې ډاډ ورکړ چې د بهسود د وروستۍ پیښې د وژل شویو غچ اخیستل کېږي. په خبر پاڼه کې د ولسمشر په وینا راغلي دي چې دغه جنایت د بخښلو نه دی او بې پوښتنې نه پاتې شي.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خپرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 2:20 په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. اوس هم یو بل ریپورت چې دا هم د ښاغلي محب له نننۍ خبري غونډې سره تړاو لري. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي په امنیتي سکتور کې وروستي بدلونونه د اصلاحاتو په هدف ترسره شوي. هغه وایي یو شمېر سیاسي رهبران چې د دې بدلونونو په اړه ناخوښي ښیي د خبرو له لارې به سره یوې هوکړې ته ورسیږي. دا خبره داسې مهال ده چې جمهور رئیس تېره ورځ د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابي له دندې لرې کړ، هغه څه چې د مصالحي عالي شورا مشر عبدالله عبدالله له غبرګون سره مخ شبیدی. لا کابل زما همکار را سره وصل و خو ټلیفون یې بیرته قطع شوی دی. زما تخنیکی همکاران هڅه کوي چې بیرته ورسره تماس ونیسو او ټلیفون یې بیرته روخ شي. تاسو موږ غږ لا څو پورې چې د دې همکار ټلیفون روخ کیږي باید یادونه وکم چې تاسو زموږ په راډیو کې د خبرو شوو ریپورتونو خبرونو او همدارنګه ونیزو پروګرامونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت کتلی شئ. زموږ ویبپاڼې ته چې ورشئ هلته زموږ یو شمېر ویډیوي ریپورټونه چې موږ یې په ورځنۍ توګه په بېلابېلو مسلو جوړوو هم کتلی او اورېدلی شئ. همدارنګه زموږ په ویبپاڼه کې زموږ ونیس پروګرامونه هم اورېدل کیږي او د ځانګړي مهالویش له مخې هلته موندلی شي. اوس زما تخنیکي همکار وایي چې له کابل نه مې راسره همکار وصل شوی دی. ښاغلي محب چې د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار دی نن په خبري غونډه کې په امنیتي سکتور کې د وروستیو بدلونونو په اړه باندې څرګندونې کړې دي. نور تفصیل به یې زما له همکار نه واورو. مهرباني وکړئ لا تاسو اورو.
د افغانستان د جمهور رئیس د تېرې ورځې د پریکړې له مخې د کورنۍ چارو وزیر مسعود اندرابي له دندې لرې پر ځای د کندهار والي حیات الله حیات وټاکل شو. د جمهور رئیس دې پریکړې سره د مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله غبرګون وخوړ. د عبدالله د دفتر لوري په یوې اعلامیه کې ویل شوي چې دغه پریکړه د سیاسي هوکړې خلاف عمل دی. په دې اعلامیه کې ویل شوي چې پرته له کوم واضح دلیل څخه د افغانستان د اسلامي جمهوریت د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابي او په لسای د نوي سرپرست معرفي کولو پریکړه په بیړه ده. د سپیکر کول د هیواد د منافعو او مصلحتونو په خلاف دی. غبرګون بیا د جمهور رئیس د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب نن شنبه په کابل کې د وی خبري ناستې پر مهال په امنیتي بنسټونو کې تغیرات اصلاح لپاره وبلل او وی ویل چې ټاکل شوي کسان وړ دي. ښاغلي محب د عبدالله عبدالله غبرګون ته په ځواب کې وایي نوموړي سره به د خبرو له لارې یوې هوکړې ته ورسیږي. هغه وایي دغه اصلاحات او دغه بدلونونه چې راغلي دي دا کوم سیاسي بلکې د ضرورت په اساس راغسته شوي دي. د جمهور رئیس په پریکړه کې چې تېره ورځ یې کړې وه دفاع وزارت د اسدالله خالد پر ځای پخوانی لوی درستیز ستر جنرال محمد یاسین ضیا د کورنۍ چارو وزارت لومړي معاونیت د ستر جنرال محمد ایوب سلنګي ورمعرفي شوي دي. بیا د کورنۍ د دفاع وزارت پخوانی لومړی معاون شاه محمود میاخیل بیا په د افغانستان سفیر په قطر کې ټاکل شوی.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب @ rfeerl.org.
په خوست کې هغه زده کوونکي چې له غیر رسمي دینی مدرسو فارغیږي هر کال شمیر سلګونه کسانو ته رسیږي، خو له فراغت وروسته دوی د کارموندنې په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ وي. دا ستونزې نه یوازې له دې کبله وي چې د دوی اسناد هغه رسمي ادارې چې باید پکې ثبت وي نوي ثبت او په ځینو ادارو کې نه منل کیږي. همدارنګه په ځینو مدرسو کې د ترهګریزو فعالیتونو ادعاو د دغه نو فارغو شو زده کوونکو ستونزې نورې هم ډېرې کړې دي. په اړه تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د پکتیا اوسیدونکی سیف الله چې له تیرو څو کلونو راهیسې د خوست ولایت په علیشر ولسوالۍ کې اوسیږي وایي له نن څخه 14 کاله وړاندې د کرخې له هغې غړې د یوې مدرسې څخه فارغ شوی، خو د کورنۍ د اقتصادي ستونزو له امله بهرنیو هیوادونو ته مسافر شو او کلونه یې درنې چارې ترسره کړې.
2001 کال جامعۃ العلوم اسلامیہ زرگری کے موقع فارغ شوی، په کور کې ما خپل اقتصادی مشکلات لرل، د هغو مشکلاتو له امله چې ما کوم تحصیلات کړي دي زه هغه مطلب یا تدریس وکم یا امامت وکم یا خطابت وکم، زه لاړلم متحده اماراتو عربو ته.
د وی له مدرسو فارغو کسانو ته د مناسب معاش دندې نه پیدا کېدل او په هیواد کې شته ناامني د دې لامل شوي چې زیاتره فارغ کسان شخصي کارونو او مزدورۍ ته مخه کړي. سیف الله وایي دی او د ده په څېر ګڼ ملګري یې د وسلوالو ډلو له ویرې په دولتي ملکي ادارو کې هم دندې نشي ترسره کولی، خو وایي هیله لري چې یو وخت یې اسناد په دولتي کچه ارزیابي شي او اړتیا ته په کتو په دولتي ادارو کې د کار لپاره جذب شي. مفتی اسدالله غزنوی د خوست په ندرشکوټ ولسوالۍ کې د یوې مدرسې مشر دی. دی وایي د خلکو په چندو او نچیزو مرستو په ډېرې خوارۍ یا د مدرسه فعال ساتي، خو وایي اوس مهال د روان جنگ له امله نشي کولی مدرسه رسمي کړي او د دولت مرستې ترلاسه کړي. څو یې له فراغت وروسته فارغ زده کوونکي د دندو او لوړو زده کړو په ترلاسه کولو کې ستونزه ونه لري.
عصر دا تقاضا لري که د مت سره رسمي شي که یا د طالب سره شي، یې دغې سره یو شر پیدا کیږي. دغې د وجې نه خلکو کوشش دا لري چې په د یوه روپۍ باندې د مدرسه وچلیږي چې د یو سره په ډله کې سخت شامل نه وي.
مفتی غزنبی وایي د دولت سره د مدرسو رسمي کول او له دیني زده کړو د فارغو زده کوونکو د اسنادو ارزیابي له طالب زده کوونکو سره د کار په موندنه کې موثر تمامېدلی شي، خو د هر څه د سولې تر راتلو مشروط بولي. د رسمي ادارو د معلوماتو له مخې په خوست کې 18 رسمي او شاوخوا 168 غیر رسمي مدرسې فعالیت لري. د خوست د پوهنې ریاست د دیني زده کړو مرستیال شرف الدین شرف ازادي راډیو ته وویل چې اوسمهال افغان دولت د دیني مدرسو د فارغ زده کوونکو لپاره د اسنادو د ارزیابۍ په موخه اسانتیاوې رامنځته کړې دي.
هغه استادان یا هغه عالمان چې دوی د خصوصي مدارسو څخه خلوشي وي هغه کړای شي چې هلته د دوی اسناد ارزیابي شي، هم د 12 ارزیابي شي، هم د 12 ارزیابي شي. دوی کولای شي چې کانکور ته هم ازموینه ورکړي، هم داسې رقم ته که 14 اسناد ارزیابي شو دوی هم کولای شي چې تقرر حاصل کړي.
داسې اندېښنې او انتقادونه هم شته چې ځینې نارجستر شوي مدرسې د ناامنیو له ځینو فعالیتونو سره تړاو لري. که څه هم د مدرسو مسؤلین دا تورونه ردوي، خو د خوست امنیتي چارواکي وایي لا هم د وسلوالو ډلو تر کنټرول لاندې سیمو کې مدرسې د وسلوالو د روزنې لپاره کارول کیږي. د خوست امنیه قومندان داود امین ازادي راډیو ته وویل چې یوازې د روان کال په جریان کې د ترهګرۍ په نهو بېلابېلو قضیو کې 40 تنه د دیني غیر رسمي مدرسو زده کوونکي او استادان نیول شوی دی، او وایي داسې اسناد او شواهد لري چې په ځینو مدرسو کې وسلوال راټولیږي او د دولت خلاف د مدرسې زده کوونکي او استادان تبلیغاتي او فزیکي جګړې ته هڅوي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
دوستانو وړاندې په خبرونه کې اوري چې په جرمني کې د کرونا وبا درېمې څپې ته اندېښنې په زیاتېدو دي. د مهمو خبرونو سرټکی به وروسته په خبرونه کې ور بیا درته خبرو کوو. حقیقت څه دی ونیس پروګرام او همدارنګه تاند څنګه پروګرامونه هم اورېدلی شئ، خو تر هغې له مخکې وروزګان انتظو او په وروزګان کې مو د کرکټ د لس اوریزو سیالیو د پای ته رسیدو له مراسمو خبرو. په مو کړی دی رپورټ.
دا په ترینکوټ کې د اوربند په هیله د کرکټ لساوري زلوبي دي چې 15 ورځې دوام وکړ. د اوربند په نوم په دغه لساوري ز ټورنمنټ کې 16 لوبډلو برخه اخیستې وه. د یادو لوبو لګښت یو قومي مخور احمد شاه صاحبزاده پر غاړه اخیستی و. د اوروزګان د کرکټ بورډ د ادارې مشر جمال الدین ملت د یادو لوبو د پایلوبې پر مهال ازادي راډیو ته وویل چې د دغه لوبو څخه یې هدف د ځوانانو ترمنځ یووالی او د جګړې ښکېل خواو ته پیغام ورکول دي.
دپاره د نوي نسل دپاره ډېر د لاسته راوړنو ډکه لوبه ده کرکټ، ځکه په افغانستان کې د ټولو ډېر چرشت کړ دي اوس هغه کرکټ دی او ډېر ځوانان راځي چې دا د ځوانانو دپاره ډېر ګټور دي، ځکه ځنۍ ورزش دی چې انسان د نشي توکو څخه راګرځي او خپل ژوند د سمې لارې ته مخته بیایي. د افغانستان د ټولو خلکو ځنه هله سوله اور باندې، ځکه افغانستان د افغانستان خلک داسې سلويش کال جګړو دار کم کړی دي چې نورې د خوشحالي خبر د دې د پاره نشته.
هغه لوبغاړي چې په یاد لوبو کې ګډون کړی وو زیات خوشاله دي. دوی د جګړې لشکیل خواو څخه غوښتنه وکړه چې نور د روانه جګړه پای ته ورسوي او تر خپل منځونه دي اور باندې وکړي. د دې لړلې دوه تنو سید رحیم او ګل محمد ازادي راډیو ته داسې وویل،
لوبه خونه د ځوانانو د تشویق لپاره دا موږ ډیر خوشاله ځکه چې موږ روزګانی ولس د نشو او د بیکاری له چګې سره مني ډیر خوشاله او په سوده کې عزت او سوکالي دا او د امن پزاد
د ګندر از خپل دین کې او خپل ساتيري کې د پښنیانو کجا ټول از خپل ساتيري بعد افغانستان د سول راځي افغانستان کې دا ور با ور مرسي بالا بای افغانستان کې سول از خپل مسلمانان د جنگو سباندې ورن سول سره وکي.
د اوروزګان د کرکټ بورډ د ادارې مشر جمال الدین ملت د غراز ویل چې ډیر جربه په دغه ولایت کې د کمال خان بند پنوم یو بل ټورنمنت هم پیل کړی.
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
لوروپا تر امریکا لاسیا تر آسترالیا آزادی راڈیو واوری او ځان خبر کړی.
په جرمنی کې د کرونا درې مڅپې تاندېخنې په زیاتېدو دي. مرکزی حکومت د نوو بندیزونو د لګولو خبره کړې وای چې د واکسین ورکولو چارې ورو دي، نو سمدستي باید د دې ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي لپاره نورې لارې چارې ولټول شي. په ورته وخت کې برلین هیله مند دی چې د اوړي تر اخره به ټولو جرمنیانو ته د کرونا وایرس ضد واکسین ورسیږي. د ازادي راډیو د خبر د څانګې د رپورټ جزئیات له احمد شیبر نورو.
د جرمني سفیر اعظم وايي په ټوله اروپا کې د کورونا وایرس ته پیښو د زیاتې دوله کبله په جرمني کې د بیړنیو هڅو اړتیا شته. انګلا میرکل دا خبرې وروسته تر دې وکړې چې د جمعې په ورځ د جرمني د فدرالي او ویالتي حکومتونو غونډه وشوه. جرمني د اروپا تر ټولو ستر اقتصاد د کورونا وایرس درېیمې څپې سره مخامخ دی او دا ځل له برېتانیایي ډوله کورونا سره مخامخ دی چې ډېر اخیستونی دی. میرمن میرکل وویل، هیله مې دا وه چې د بیړني حالت له اعلان پرته د دې وبا مخه ونیسو، خو که چیرته په تیرو ورځو کې د دې وبا پرمختګ ته وګورو دا ممکنه نه ده. چارواکو دا منلې وه که چیرته وورځې نوې پیښې په 1,00,000 کسانو کې تر 100 ډیرې شي ټول بند به اعلانوي. د جرمني د رابرټ کوخ انسټیټیوټ په وینا د مارچ تر 13 د وورځو پیښې په هرو 1,00,000 کسانو کې تر 95.6 ورسېدي. د جرمني روغتیا وزیر ینس سپان مخکې خبرداری ورکړی و چې یوازې واکسین د درېیمې څپې مخه نشي نیولی، ځکه چې په جرمني او نورو اروپا کې د واکسین کمپاین د تولید او انتقال له امله ورو دی. ینس سپان وویل، تر اوسه په اروپا کې کافي واکسین نشته چې د دې درېیمې څپې مخه ونیسي، او که چیرته واکسین چمتو شي بیا هم څو اونۍ وخت پکار دی چې هغو کسانو ته چې له ډېر خطر سره مخامخ دي واکسین ورکړل شي. د دې سربیر سری اعظم میرکل وویل چې هدف دا دی چې د واکسین کمپاین تیز شي او آسانه شي. میرکل هیله منه ده چې د اوړي تر اخره به ټولو جرمنانو ته د کرونا وایرس پر ضد واکسین ورسی شي. د جرمني په یو شمېر ایالتونو کې بندیزونه لګېدلې دي او د دوشنبه په ورځ د چارواکو په غونډه کې اټکل کیږي چې ټول بند به پراخ شي. په اروپا کې د کرونا وبا د درېیمې څپې د مخنیوي لپاره پولند، فرانسې او یو شمېر نورو هیوادو هم په وروستیو ورځو کې له سره بندیزونه لګولي دي.
ازادي راډیو د خپل تلیفون له لارې واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا iOS سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې شوې. یو بار بیا پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته له اسدالله لودین نه اورو.
د طالبانو د قطر دفتر ویان وایي په مسکو غونډه کې دوی د عملیاتو د کمیدو طرح وړاندیز کړي، نه د اوربند. محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل د دوی طرح کې ویل شوی چې د جګړې ټول خواوې به عملیات کموي او دغه راز به د طالبانو او امریکا د دوهې د تړون ټول مادي عملي کیږي. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنی چارو وزیر انتونی بلینکن په نږدې ورځو کې د ناټو په مرکز کې د امریکا له متحدانو سره د افغانستان په اړه خبرې وکړي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر وایي له دندې د کورنۍ چارو د وزیر مسعود اندرابي ګوښه کېدل د ده او محمد اشرف غني ترمنځ د سیاسي هوکړې خلاف کار دی. عبدالله عبدالله په یو خبر پاڼه کې ویلي دا پریکړه عجولانه وه او له ده سره پرې هیڅ سلا نه ده شوې. له دې مخالفت سره سره د افغانستان د کورنۍ چارو نوي سرپرست وزیر حیات الله حیات نن خپله دنده پیل کړه. په همدې حال کې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست سیاسین ضیا وایي له هغو وسلوالو سره به قانوني چلند وشي چې د میدان وردګو بهسود ولسوالۍ کې د ملي اردو څرخي الوتکه رانسکوره کړې. نوموړي دا خبرې نن د ولسمشر د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره په ګډه خبرې ناسته کې وکړې. د امریکا د دفاع وزیر لوید استن له خپل هندي سیال رجنات سنگ سره د دواړو هیوادونو په پوځي اړیکو بحث کړی دی او ټاکل شوی جرمنی دغه هیواد کې د کورونا د پیښو د پام وړ زیاتوالي لپاره بیړني اقدامات اعلان کړي.
دوستانو اوس هم پام وکړئ څو سپورتي خبرونه ده.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د کابل د نجونو لوبډلې د افغانستان د ویلچر باسکټبال ټورنمنت اتلولي وګټله. د ویلچر باسکټبال فدراسیون مشر شکر الله زیرک نن ازادي راډیو ته وویل چې د ملي ټورنمنت دغه سیالۍ چې څلور ورځې وړاندې د سره صلیب نړیوالې کمیټې په ملاتړ پیل شوې وې نن د کابل د نجونو په اتلولۍ سره پای ته ورسېده. ښاغلی زیرک وایي د کابل د نجونو باسکټبال لوبډلې په پایلوبه کې له هرات لوبډلې سره مخ شوه چې کابل په 3 امتیازاتو سره لومړی او هرات له 2 امتیازونو سره دویم ځای خپل کړ. د نوموړي په وینا په دې سیالیو کې له کابل، بلخ، هرات او فاریاب ولایتونو څلورو ټیمونو برخه اخیستې وه. دا په داسې حال کې ده چې 3 وړاندې هم د ویلچر باسکټبال سیالۍ له 10 ولایتونو څخه د 10 لوبډلو ترمنځ په کابل کې ترسره شوې وې چې د کابل لوبډلې اتلولي خپله کړې وه. دغه سیالۍ د راتلونکي لمریز کال د پسرلي په ویاړ او د مالیت لرونکو لوبغاړو د هڅونې په هدف ترسره شوې. د کیک بوکسینګ سیالۍ په هرات ولایت کې ترسره شوې. د هرات د ورزش او بدني روزنې سربرست رئیس احمد جاوید رسولین نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د کمال خان بند د پرانیستلو په مناسبت په ایران کې د میشتو افغان کډوالو او کابل، هرات، کاپیسا، بادغیس څخه د سلویختو لوبغاړو په ګډون ترسره شوې. د ښاغلي رسولي په وینا سیالۍ د یوې ورځې لپاره وي او پرون ماښام پای ته ورسېدې. او جاپان به د سږ کال په اولمپیک سیالیو کې د لږ تر لږه 90,000 کسانو کوربه وي. د ورزشي رسنیو د معلوماتو په اساس جاپان په دې هڅه کې دی چې د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره له 90,000 څخه د ډیرو بهرنیانو د تګ مخه ونیسي. دغه شمیر د روغتیایي تړونونو د پلي کېدو او کورونا ویروس د مخنیوي په هدف ترسره کیږي. ویل کیږي چې د توکیو اولمپیک سیالیو کې به 15,000 لوبغاړي ولوبېږي او 50,000 نور به لوبساران، خبریالان، ملي ملاتړ کوونکي او د ټیمونو ملاتړي وي. ټاکل شوی و چې د توکیو اولمپیک سیالۍ د 2020 کال په اوړي کې وشي خو د کورونا ویروس د خپرېدو له امله وځنډول شوې او ټاکل شوی چې دغه سیالۍ تر یوې میاشتې په جاپان کې ترسره شي.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبري.
افغان حکومت د اوبو مدیریت خپل کاری لومړیتوب ګڼي او د همدې ژمنې د عملي کېدو لپاره یې ځینې کارونه هم تر لاس لاندې نیولي. د تمه د داونی د کمال خان بند ل څلورو کلونو پر لپسې کار وروسته پرانستل شي. حکومت وایي د کمال خان جوړېدل او پرانسته د اوبو مدیریت د ژمنې د عملي کېدو یوه ښه بېلګه ده. خو په لوی تصویر کې د افغانستان اوبه له دې د ډېر څه قوت او وړتیا لري، سره له دې چې د دې هېواد اوبه په وړیا توګه ګاونډیو کورونه روښانه کوي او ځمکې یې خړوبوي، ولې د افغانستان 70% نه ډېر خلک برېښنا نه لري او په هکتارونو جریبه ځمکه یې للمه پرته ده. خو د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي ژر به هغه هیلې پوره شي چې د افغانستان اوبه د خلکو آبرو وګرځي. خو په دې برخه کې ستونزې چیرې دي؟ حقیقت څه دی؟ د دې اونۍ خپرونه کې د اوبو د تنظیم ملي ادارې له ویان نظام خپلواک سره پر همدې موضوعاتو خبرې کوو. خپلواک صاحب، ښه راغلاست ازادي راډیو ته.
سلامونه، وخت مو په خیر، هیله ده چې روغ جوړ اوسئ.
لومړی که د کمال خان بند په اړه باندې په لنډو ټکو باندې وغږیږو، د دې بند د پرانستې ګټې به څه؟
کمال خان بند چې د هېواد یو لوی بند او باارزښته بند دی، چارې بشپړې شوې، په روانه کې اونۍ کې به ګټې اخیستنې ته سپارل کېږي. دا بند به 144000 هکتاره کرنیزه ځمکه خړوبوي. د دې تر څنګ به د 9 مېګاواټه برېښنا د تولید ظرفیت ولري. همدارنګه به 250 میلیونه متر مکعب اوبه به ذخیره کوي. زموږ موندنې هلته ښیي چې دا بند به 6000 او 9000 ته د کار زمینه مساعده کوي په مستقیم او غیر مستقیم ډول. په ټوله کې دغه بند خورا مؤثر بند دی، یو د مدیریت او مهارت په برخه کې، بل افغانانو ته د کار موندلو په برخه کې یو مهم رول ولري دغه بند او یاده سیمه.
د کمال خان بند داسې مهال پرانستل کېږي چې په فراه او همدا ډول هرات کې د دې بند د ورته نورو بندونو د پر ساتونکو باندې بریدونو هم زور اخیستی. د دې بریدونو تر سا څوک کېدی شي؟ په داسې حال کې چې درې واړه ولایتونه ایران سره پر پوله پراته دي او په ښکاره توګه په روسیو کې دغه هېواد یو شمېر سیاسیونو په دې اړه څرګندونې هم کړې دي.
په دې کې شک نشته چې امنیتي ستونزې شته دي، او امنیتي ستونزې د لویو پروژو او د نورو پروژو په پلي کولو کې ننګونه ده. خو د دې تر څنګ بیا امنیتي ځواکونه په خورا مېړانه او په ډېر لوړ مورال باندې د دغه پروژو نه ساتنه کوي. له هر لوی بند نه څو کمربند پراته دي، وسلوال به په ډېره مشکله، حتی ناممکنه ده چې لوی پروژو ته دوی داخل شي او هلته زیان ورسوي. دا چې د بندونو په لوی په لومړی پوستو باندې بریدونه کېږي، خو بیا هم په مقابل کې امنیتي ځواکونه د هغوی دفاع کوي د خپل سر په بیه.
کابل د افغانستان پلازمینه ده، ورځ تر بلې د اوبو له کمښت سره مخ کیږي، تر دې چې د ځمکې لاندې اوبه هم ډېرې ټیټې سطحې ته رسېدلې دي. په داسې حال کې چې د کابلیانو یوه هیله د شاواروس بند ته ده، ولې دا بند له کلونو وروسته لا هم نه پرانستل کیږي؟ ستونزه چیرې ده؟
شاواروس بند کله چې د اوبو د چارو د تنظیم ملي اداره منځته راغله، د شاواروس تر څنګ په کمال خان او نورو بندونو یې کار پیل کړ، او اوس هم په ټولو پروژو باندې چټک کار روان دی. چې یوې شاواروس بند دی چې 99% چارې بشپړې شوي دي، او په راتلونکي 14 کال په لومړۍ میاشت کې به دغه بند بشپړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي.
د شاواروس بند په اړه باندې وایي چې کار یې په دومره وخت ځنډ شو، لومړی خو قراردادي مشکلاتو، بیا د شرکتونو ترمنځ ځینې مسایل وو. هغه به هر حال، خو دننه آیا دا خبره تر کومې کچې رښتیا ده چې د بند دننه ځینې چاودونه شته دی چې اوس یې د بیا ترمیم لپاره هڅه کېږي تر څو په راتلونکي کې خطر رامنځته نه کړي، ځکه چارې ځنډنې شوې او دومره وخت یې ونیو؟ آیا دا سمه ده؟
دا لومړی خبر ته براشم چې دا لوی بندونه لوی پروژو کې ځنډ دا معمول دی، دا په ټوله نړۍ کې کېدای شي، ځکه بندونه خو معمولا وخت زیات نیسي. هغه کې څو ستونزې وي، او کله کله پکې امنیتي ستونزې پیدا شي، د هغې له وجې کار وځنډېږي. دا معمول ده په افغانستان کې چې بیا امنیت سم نه وي. بله خبره د استملاک ده. د استملاک کې بند هر بند 2 کیلومتره 3 کیلومتره 4 کیلومتره ځمکه په بر کې نیسي، نو هلته معمولا د خلکو ځمکې پکې راځي. کله چې د خلکو ځمکې راشي، خلک هم جنجالونه کوي. موږ اوس معمولا غټې پروژې لرو چې د سیمې خلک وایي موږ دا پروژه نه غواړو، او هغه د پلکونو خلکو ته ګټه رسېږي، خو یو څو محدود کسان چې هلته ځمکه ده هغوی مخالفت کوي. شاواروس کې د استملاک ستونزه هم وه. همدارنګه کله چې کمپنۍ سره قرارداد شي، کمپنۍ د قرارداد مطابق سټنډرډ کار نه کوي، نو ته مجبور یې چې قرارداد فسخه کړي. دا ستونزې هم کېدای شي، مختلف ستونزې په لویو پروژو کې. خو د دا بند 99% بشپړې شوي، انشاءالله چې په 14 کال کې ګټې اخیستنې ته سپارل کېږي. د دې تر څنګ درزونه دي، شاواروس بند کې هېڅ ستونزه نشته، هېڅ مشکل نشته. په کانکریټونو کې، یعنې دا تخنیکي بحث دی چې کله کانکریټ اچول کېږي، چې آر سی سی او سی بی سی دا کانکریټونه دي هغه کې معمولا درز ډېر عادي د ستن په اندازه درزونه دا معمولا پکې رامنځته کېږي، خو هغه د تشویش وړ نه وي. کله چې دغه کانکریټ موږ واچوه دا درزونه راووتل، نو دا نور خلک څه کوي چې دا هلته زموږ انجینران هم دې ته سودا کې چې دا څه راتلونکي ستونزې پېښې نه کوي، مشکلات رامنځته نه شي، نو موږ د دې ته د جرمني او امریکانه انجینران راوړل، لوی متخصصین. هغوی چې راغله هغوی وویل چې دا ستونزه په ټوله نړۍ کې په بندونو کې معمول ده، په هر ځای کې شته، هغه امریکا یې، جرمني، که هر هېواد یې، که افغانستان دی، نو دا مسله هېڅ مسله نه ده. او بالکل تاسو له دې نه ډاډه اوسئ، ټولنه چې هغوی موږ ته راکړي، هغوی مطالعات ترسره کړي، دا ټول موږ سره شته.
تشکر. افغانستان پریمانه اوبه لري، خو لا هم د افغانستان ډېرې ځمکې للمي دي، او افغانستان لا هم د برېښنا د واردېدو په برخه کې تر ټولو شاید په نړۍ کې یو هېواد اوسي چې ډېره برېښنا راواردوي او ډېرې پیسې مصرفوي په دې برخه کې. مهم بحث دلته د لویو بندونو د جوړښت په اړه دی. دا مسله سمه ده چې پانګونه یا پیسې د افغانستان حکومت نه لري، خو پوښتنه ولې د پانګونې د جذب لپاره کار نه دی شوی در حاله کې چې په نړۍ کې مهم لوی شرکتونه غواړي چې په بندونو باندې پانګونه وکړي، ځکه د هغوی هم پکې ګټه ده، تر خوا یې د خلکو کورونه روښانه شي او ځمکې آبادي.
بالکل، باید پانګونې ته کار وشي، او د افغانستان حکومت او په ټوله کې د اوبو د چارو د تنظیم ملي ادارې رهبري دې ته ژمنه ده چې د خپلې بودیجې تر څنګ باید دلته ډونران راوبلل شي، بهرنۍ کمپنۍ، لوی کمپنۍ دلته پانګونه وکړي. په دغې باندې کار روان دی. تاسو وګورئ د شاتوت زلندر بند دی چې موږ هغه یو ګټور بند دی چې 2.5 میلیونه ښاریانو ته د کابل د څښلو پاکې اوبه برابروي. یعنی موږ د دې توان نه لرو خپله چې دغه بند جوړ کړو. نو اوس یې د انسان هېواد سره سم څو ځل ناستې وکړې، هغې مو په دې قانع کړو چې د دغه بند چې 2.8 میلیونه ډالر کېږي دا پیسې باید ورکړي. قرارداد یې لاسلیک شو، هغوی عملا په 14 کال کې په دغه بند باندې کار پیل کړي. دا یو. د هغې تر څنګ د شورابک بند دی چې د جرمني هېواد یې پیسې ورکوي. د دې تر څنګ کجکي بند دی چې د فیسیسو پروګرام لخوا جوړېږي. دا درېیمه پروژه لویه چې هغه بند د 1.5 میګاواټه برېښنا د تولید ارزښت لري. د دې تر څنګ مهمه خبره چې هېوادوال هر وخت دا خبره کوي چې د کونړ په سیند ولې بندونه نه جوړېږي، آمو سیند باندې ولې بندونه نه جوړېږي، د هلمند سیند چې یو ډېر قدرتمند سیند دی په دې باندې دا څومره بندونه چې جوړ شوي د دې تر څنګ نور کار ولې نه کېږي. د دې لپاره د اوبو د شار د تنظیم ملي ادارې تر وخت وړاندې تاسو شاید یاسي چې په ولسمشرۍ ماڼۍ کې د آسټرلیایي کمپنۍ پروټیسټیو سره یو تفاهمنامه لاسلیک شوه چې له مخې به یې د هېواد په لویو سیندونو باندې د برېښنا لوی بندونه جوړېږي چې ارزښت به یې 60 میګاواټه برېښنا ته رسېږي. موږ د وخت نا وخت د پروټیسکیو سره ناستې کړي دي، د هغوی مسؤلینو سره په جریان کې یو. کوم مطالعات چې موږ د لویو بندونو په اړه ترسره کړي هغه مو ټول دوی ته سپارلي دي. دوی هغه مطالعات یو ځل هغه د خپلو اصولو له مخې مطالعه کوي، بیا موږ ته وایي چې موږ لومړی په دغه ساحو باندې کار کوو. یعنې دې نتیجې ته موږ رسېدلي چې هغوی موږ ته ویلي چې موږ په درې ساحو باندې لومړی کار شروع کړو، چې یو به د کونړ سیند وي، بل به د آمو سیند وي، او بل به د هلمند سیند وي. په دې برخه باندې کار روان دی. د دې تر څنګ هغوی موږ سره ژمنه کړې ده چې 100 کسان، یعنې دغه کسانو نه موږ امتحانونه اخیستي دي. دا اوس عمل پروسه د پای په حالت کې ده چې 100 کسان چې افغانان دي، دا به موږ دوی ته سپارو، او د برېښنا انرژي په برخه کې د لویو بندونو په برخه کې به دوی ته زده کړې ورکوي. ځینې به یې بهرنیو هېوادونو ته لېږي، ځینې به یې په داخل کې دوی ورته زده کړې ورکوي. یعنی پروسه تر ډېره د مثبت لور ته روانه ده، او موږ هیله مند یو چې دا د پروټیسکیو سره به زموږ د مذاکرات بریالي کېږي، او هغې به عملا په لویو بندونو باندې کار کوي چې دا د افغانستان لپاره به یو بېساره اقدام وي، بېساره لاسته راوړنه.
که زه وروستۍ پوښتنه وکړم، راتلونکي 4 کلونه چې دې حکومت پاتې دي، اول د اوبو د مدیریت په برخه کې وته پرتې ستونزې څه دي، او په دغه 4 کلونو کې به هغه ښه زیر چې افغانانو ته ورکړل شي که څه هم ډېرې وویل شي نور څه وي؟
په 14 لویو بندونو باندې کار روان دی. لوی بندونه دي، کجکي دی، کمال خان بشپړ شو، بخش آباد دی، دهنې دره ده، اچلغو بند دی، سلطان بند دی، شاه و عروس بند دی، شورابک بند دی، فلتو بند دی، سراب بند دی، شبلوغ بند دی، دا دی شاه دی، شاتوت لندر بند کار پیل کېږي. د دې ترڅنګ څلور څلوېښت بندونه دي چې د حمل میاشتې په لسمه نېټه له خیره د ولسمشر لخوا به د قراردادونو د منظورۍ کېږي. دغه بندونه به د ملي پراختیا شرکت ته سپارل کېږي. هغې به عملا په ولایتونو کې چارې پیل کړي. څلور څلوېښت دا بند دي چې دا یو غټ کار دی. په یو ځل د څلور څلوېښت بندونو کار شروع کول زمونږ غوندې د اقتصاد نه کمزوري هېواد کې دا یو لوی کار دی چې څوک یې کوي، یو لوی ځواب غواړي د بودیجې له اړخه د هر اړخه. بل مونږ د څوارلسم کال کې شپږ سوه پروژې په اوله روبه کې لرو،
خو په دې برخه کې مو د ستونزو یادونه ونه کړه.
ستونزې لرو، په دې کې شک نشته. ستونزې شته. ما مخکې مې یادونه وکړه چې امنیتي ستونزې یو لویه ننګونه ده. د لویې پروژې وي که متوسطې وي که کوچنۍ وي، دا ستونزه شته ده. خو د دې تر څنګ بیا افغان امنیتي ځواکونه د خپلو ټولو پروژو نه باکه د اوبو برخه کې دي که په نورو برخو کې تاسو ته بهتره معلومات دی، دوی دفاع کوي، حتی د سر په قربانۍ ورته آمده دي. امنیتي ځواکونه مونږ سره په هر ځای کې په هره سیمه کې دوی ولاړ دي زمونږ تر شا او د دوی ساتنه کوي. یو ستونزه دا ده. بله ستونزه د لویو بندونو کې د استملاک ستونزه ده. هغلته چې د خلکو ځمکې راځي په لویو بندونو کې مونږ ته یو سرخوږی دي. زمونږ د خلکو نه هیله دا ده چې همکاري وکړي. لویې پروژې په سلګونه کلونو لپاره جوړېږي، د دې هېواد راتلونکی تضمینوي. د دې تر څنګ د بودیجې مسایل دي چې هېوادوال وخت نا وخت داسې مرکې چې ولې په لویو بندونو باندې کار نه کېږي.
د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي ادارې ویان نظام خپلواک صاحب، ډېره مننه.
په خیر اوسې. کور والا.
نوی کال نوی پیړۍ. څوارلسمه پیړۍ د لوړو ژورو پیړۍ وه.
صبر ما کفایت نه میکنه که ملکه باشم، میخوام وزیر معرفم.
هغه حرکتونه لږ عجولانه و.
Soviet military forces have invaded sovereign nation of Afghanistan.
وقتی که می خبرش شنید خدا ببخشش اشکاش کرد رسته بیش روان شد.
We stand together to win the war against terrorism.
خدای جل جلاله په نامه لوړ کوم
که ما درس بخوریم، تعلیم کنیم، و فوتبال کنیم یا ورزش کنیم.
پنځلسمه پیړۍ د هیلې ویر ښکاری.
تنها چیزی که در افغانستان میخواییم امنیت است.
این کشور خدمت بپارن کده آقا مبارد باشه
گلان چمنیان و کری تو دیر سر بز مرستاس یواد بند سنسور و شکلیسی.
ازادي راډیو په د کال او پیړۍ لپاره ځانګړي پروګرامونه او مستندونه خپاره کړي. منځنۍ څپه 12 شپږنیوي FM 3.5 ازادي راډیو .org facebook.com/ازادي راډیو.
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلام. هیله دا چې 1499 کال مو په خیر تیر کړی وي او نوی کال هم په آرامۍ در باندې تیر شي. د دې ونی په خبرونه کې د هغو ځوانانو په اړه خبرې کوو چې تمثيلي ویډیوګانې جوړوي او خبروي.
چی شي غلچه ګل تم خدای موټر ورکه، اپا زه ولا کې موټر ته شوی غتم خدای موټر ورکه، مونږ ته خدای ولی موټر نه راکې شي غته خدای موټر ورکه. توبه توبه.
آیا د دوی کار با د یو ټولنیز بدلون سبب شي؟
په دې اتیا لکو کسانو کې هغه یو لک کسان پیغه باندې خبر عملی کی نسومخه کار وسو.
پیغام ډیر په دقیقه بڼه او ډیر په عمیقه بڼه رسوي.
ته کوي چې هغه باندې بزنس وکي، هم خلک جذب کړي او هم خپل معاشري لپاره کار کوي.
په افغانستان کې ډرامي او فلمونه ډېر مینوال لري. خدا چې د جګړو له کبله د سینما صنعت هم لمنځه لاړ، اوس ډېر تلویزیونونه بهرني سریالونه او فلمونه راژباړي چې دغه تشه پرې ډکه کړي. اوس چې په افغانستان کې سریالونه او فلمونه نه جوړېږي، یو شمېر ځوانانو د وړو ډرامي ویډیوګانو جوړولو ته کار ویلی. سره له دې چې دوی ډېر مجهز وسایل نه لري، خو په موبایل داسې ویډیوګانې جوړوي چې لیدونکي یې تر میلیونونو هم اوړي. شفیع الله شباب یو له دغو ځوانانو څخه دی چې لنډې تمثیلي ویډیوګانې جوړوي او بیا یې په ټولنیزو شبکو کې خپروي. دی وایي یو وخت عکسونه اخیستل، بیا یې تصادفي یوه ویډیو هم وکړه او کله یې چې خپره کړه خلکو یې ډېر هرکلی وکړ.
دیو ما کامرا یادنا واخستل دغه اکسول پاره اکسونه یو اخسل، بیا ما سره یو زور مایک پروت په کور کې، هغه مې سره واخست. سټین خو د کامرې را سره نه و، په خښتو مې ځان ته کامرا کې خو ده مترس تخس یو ویډیو جوړه کې څنګه خوان کې پیش وي کامرا مې ځان ته په خښتو کې خو ده مخامه خو ته ودرې د موبایل مې جب نه راوباس بس غوږ ته مې ونیو ملالو پلان کې داسې دواسې داسې خبرې مې یو د شیطانات ویډیو مې جوړه کړه، لکه دوه کسان چې یو شیطانی په لانجه سره اړي کنه، لکه یو عبرتي ویډیو مې جوړه کړه. اخر کې مرتز ګوره دا ولاکه ښکاري داسې ښکار نه ده کول پکار. هغه ویډیو ما فیسبوک ته ورکړه نو خلکو ډېر خوښه کړه، ډېر تشویق یې کړم او پوه شوې بس ما نوره مینو سره زیاته شوه، بله مې جوړه کړه بله مې جوړه کړه، اوس بس دغه حد ته رسېدلی. نو
شباب وایي ډېر ځوانان شته چې د تمثیل استعداد لري او په مجلسونو کې تمثیل کوي، خو د ویډیو کولو ته زړه نه ښه کوي. دا نوموړي په باور اوس هم ډیر داسې خلک شته چې د تمثیل په اړه ښه نظر نه لري.
نیکي ډیر خلک کورنۍ له خوا ورته مشکل ده، داسې آیا ورته ښکاري ما ته خپله په دې ډیر مشکل جوړ شوی کور کې. دا ویډیوګانې چې کله خلک کې مشهور شوم، ما ته کورنۍ له خوا هغه له خوا مشکل جوړ شوم، ما پرېښودې ویډیوګانې. پلار ته به مې هر سړي وویل سو زوی دې وګوره دا کار خو زموږ پلار نیکه نه ده کړی، دا ویډیوګانې جوړې داسې آیا ورته ښکاري. ګوره دې موږ دا خلک چې دي کنه پردي سریالونه ګوري په نیمو نیمو شپو ورته ناسي دي. ما ویډیو یوه ویډیو د اتیا لکو کسانو کتلې ده، په دې اتیا لکو کسانو کې هغه یو لک کسان په یغه باندې هغه خبره عملي کړي، نو څومره ښه کار وسو، څومره ښه خبره داسې یو ښه پیغام دغه ځان باندې عملي کړي. په اتیا لکو کې یو لک کسان کوي به
بسم الله. همدرد چې خپله هم تمثیلی ویډیوګانې جوړوي وایي خلکو ته د پیغام رسولو ښه لاره همدا وړې ډرامې دي چې کولی شي په اسانه ډېر او مهم پیغامونه ولېږدوي.
زه خپله واړه کلیپونه جوړوم، پخوا مې یو چینل درلود، هغه کې مو هم لنډې داسې ویډیوګانې جوړولې چې خلک یو څه پند ترې واخلي، عبرت ترې واخلي، خو ټوله کې ویډیوګانې د عامه پوهاوي په اړه وې. ما یو غوښتل چې کوم اصول چې په ژوند کې مراد شي د دې په اړه یو کتاب ولیکم، نو بیا چې کله دې ته متوجه شوم چې په لیکلې بڼه او ویډیو بڼه باندې پیغام رسول یو چاته څومره فرق لري، نو ماته ډېر زیات فرق پکې ښکاره شو. عمده فرق دا دی که موږ اوس چیرته یو جمله ولیکو او هغه خلکو ته ووایو چې سیګرټ مس کوي ژوند متباه کوي، نو هغه جمله دومره پیغام نه رسوي لکه څومره چې همداغه څه په یو ویډیو کلیپ کې وړاندې شي. په ویډیو کلیپ کې چې وړاندې شي هماغه کس په ویډیو کلیپ کې خپل راتلونکی ګوري. که موږ چیرته یو داسې کلیپ مثال جوړ کړو چې سیګرټ څکوونکي اخیره خاتمه ډېره بده وي، نو څوک چې سیګرټ څکوي هماغه دې کلیپ کې خپل ځان ګوري، نو پیغام ډېر په دقیقه بڼه او ډېر په عمیقه بڼه رسوي.
بسم الله همدرد وایي که ځوانان هڅه وکړي او په همدې برخه کې ډېر کار وکړي، دوی کولی شي له دې لارې یو ټولنیز بدلون ته لاره هواره کړي او خلک خپلو نیمګړتیاو ته متوجه کړي.
دا ډېر مفیده تمام شوی دی، په خلکو کې غټ بدلون راوستلی ده. په دې وروستیو کې افغانانو یو څه ناڅه دې ته مخه کړې ده چې ډېر مثبت تمام شوی دی، خلک یې هم خوښوي. خلک هغو نیمګړتیاو ته متوجه کوي چې دوی روزمره ترسره کوي او ورته متوجه نه اوسي. یعنی مثال ډېرو کسانو پر غیبت باندې همدا ویډیو نی جوړی کړی دي چې غیبت مکوي. غیبت یو عام پدیده ده، اوس ټول خلک په دې مرض باندې اخته وي، خو هغه ځان ته فکر نه وي چې موږ کوم غلط کار کوو. خو کله چې دوی دا ویډیو کلیپ ګوري چې هغه کې یو غیبت کوونکی مثال دسی یو خلک په شر اړي یا د بل کس بد بیانوي، هغه کس ورته بد ښکاري، نو بیا ځان ته متوجه کیږي چې دا کس چې بد ده خامخا زه هم بد یم. نو همدا لنډ کلیپونه، لنډې ویډیوګانې یعنی او دا وایز ویډیوګانې چې کومې دي، کولی شي چې زموږ له ټولنې څخه ډېر
ناوړه او داسې ناسم دودونه لمنځه یوسي چې موږ او ستاسې خلک پاخته دي. نو دغه باندې که ویډیوګانې جوړې شي یو وخت نه یو وخت به په ټولنه کې ډېر د غټ بدلون سبب واوسي. نو په ټوله کې وایز ویډیوګانې لنډې ویډیوګانې ډېرې مفیدې دي چې خلک یې جوړې کړي.
شفیع الله شباب وایي ځینې ځوانان چې وړې ډرامې جوړوي یوازې د طنز برخې ته پام کوي او پیغام یې مهم نه بولي، خو د شباب خبره دا ده چې پیغام مهم دی.
ویډیوګانې اکثر د ما داسې چې هغه زه په دې خپلو سترګو ووینم، اکثر د ما ویډیوګانې د کلیوالي رنګ لري، غیبت، شیطانیت، دروغ، جس چی شو ګورم په خپل ذهن ته سیما. یو ویډیو خو خانه سی کړم ته ډیر خلک غیره لګي او ټوکر او لګي او غیره ولګي سپ دی ویډیو جوړه کا ما وس سیما چی شو خو خنه یم نه زه ویډیو جوړوم نو څه مطلب یا پیغام پکې نه یا نه جوړوم، لکه ډیر سوچ فکر ته په کار دس خونه دس یو خنده ول دی خنده خو بوز یو نیم کړي کې یو ځوانای پوهه ټوکی شروع کړي غاړه وړه خبره کې نور خلک مت خاندي دس خونه د یو خنده ول ته یو ټولنې ته یو سبق یو پیغام خورته ورک
که غواړی د مخکخو او بریالی ځوانانو د ژوند له کیسو خبر شي او له تجربو یې استفاده وکړی، د تاندې څانګې خبرونه واورئ.
هغه خولی مخکې له دینه چې باید ما ته وخورم ټکامه لګی نیسم،
تعلیم سره سره کرکټ کوي، بله کومه لوبه کوي چې کوي د زړه نه وکړي.
خبرونه هر شنبه څلور بجې او تکرار یک شنبه د سهار د اتو بجو په خبرونه کې له ازادي راډیو اوریدلای شئ.
دا چې د ځوانانو لخوا جوړ شوی لنډ فلمونه به په ټولنه کې څه بدلون راولي او دوی څنګه کولای شي خپل کارونه لا معیاري او ښه کړي، په همدې اړه مو له فلمي لوبغاړي او لارښود همایون شمس خان سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدو ته رابولم. ښاغلی شمس خان، ځینې ځوانان په دې وروستیو کې لنډ فلمونه جوړوي، په ټولنیزو شبکو کې خپروي، خپله دې دغه لنډې ویډیو ډرامې یا لنډ فلمونه کتلي دي، د دغو لنډو ډرامو په اړه څه وایست؟
بله، دا زه تعقیبوم، زه ګورم، بعضې وخت ته ډېر زیات زړه مې ډېر خپه کېږي، په شي باندې خپه کېږي، دا نه چې موږ سره هغه استعداد کوالټي نشته، دې باندې خپه کېږي چې دا تاسو وګورئ موږ څومره استعداد لرو په افغانستان کې، که موږ دې ځوانانو ته که داسې یو زمینه جوړه کړو، که زموږ خپله سینماګانې وي، زموږ خپله سینما بخش کې خلکو کار کولو، نن به دا ټول خلک سینما کې به کار کولو. دې نه چې لکه یو تلیفون باندې چې یو ویډیو ته جوړې، خو خیر هغه یو تلیفون دی، خو ویډیو چې کله جوړې هغې کې د هغې استعداد چې زه کله ګورم نو ډېر زیات په دې خبرې باندې خفه کېږم. هیله همیشه دا کوم چې کله امن راشي نو دا هر یو چې دغه کوم شی غواړي وکړي، هماغه انشاءالله په دې وطن کې هغې کوي شي چې وکړي.
دغه لنډ فلمونه ستاسو نظر کومې ستونزې لري یا کوم داسې ځایونه شته دي که دوی په هغو کار وکړي کېدی شي تر دې هم ښه لنډ فلمونه جوړ کړي؟
په هر بخش کې خو هغه کمیو کاستي خوشته دی، لکه زم که فلم جوړوم نو هغې کې کمیو کاستي همیشه وي. نو از فلم میکر زما یو مشوره دا ده، کله چې دوی داسې یو کلپ جوړوي یا داسې یو لنډ فلم جوړوي او دوی اچي، نو هغه ریویو کې هغه وګوري چې د ټول نه مخکې د اډینس چا چې کتلې دي دوی څه نظر دی، او بل خپل ځان سره ډیر لکه هغه اوسي ریئل اوسي، ډیر اختیار اوسي چې ښه دا خو ما وکړو، خپل تکې نه وګوره، خپل پکې تاته خپل ښکاري چې ادې کې شی کمی وه، آ کمی یعنی که موږ ونیسو او بل چې داسې آسته آسته موږ پې کار وکړو نو هغه بهتره کېدلو روان دی. ولې چې سینما فلم او دا شارټ فلمونه ټول دا خپل دا ټول یو غټ بهر دی، دا هیڅ وخت یو انسان نشي ویلی چې زما یو شی مې جوړ کړو زه بس پرفیکټ یم او دا وشو، هیڅکله نشي، دا هر ورځ بهتره کېدل روان دی، بهتره کېدل روان دی. نو همدې ته دوی خپل دا کار وګوري، خلکو نه مشوره واخلي او خپل ځان سره خپل ریئل اوسي چې دې باندې کار وکړي، دینه بهتره ځي انشاءالله.
فکر کوي دا لنډ فلمونه به د یو ټولنیز تغییر سبب شي؟
ډېر زیات همدا اوس که تاسو وګورئ ډېر زیات خلک دا ګوري، همدا اوس همدغه لنډ فلمونه بارکه کته ستوي ما ډېر تقریبا دو میلیون میلیون ویوز لري، ډېر زیات دو خپل اودینس لري. همدغه سیف چې کارو کې دا ډېر زیات تغیرات وروړي زموږ معاشره کې، لکه خاص کر کې چې ستاسو معاشره کې کم شی روان دی او تاسو هغه ټاپک کې راځي کې واغې باندې ولند شي جوړ کې واغې خسته غوندې جوړ کې نو هم په دې کوي چې هغه باندې بزنس وکي هم خلک جذب کې او هم خپل معاشري د پاره کار کوي شته
د دې لپاره چې مخ کې لاړ شي ښه کار وکي او هم د دې ژوند ور سره بدل شي دوی ته سم مشوره څه ده
په تخنیکی لحاظ باید دوی خپل ځان اورسي کنه پی موږ ډیر راحت استو په خا به او چې ته یو خبر نه پیدا ته ولاړې یو چانه بده پښتنه او کړه هغه برته کتاب واس کو یا به زنګ والو اوس دا خبر ټول مې نه تلې دي نت دې ستا غړترین استاد نت دې تک په لایټ نه پیږي تک په ایډټ نه پیږي تک په د کامري په انګل نه پیږي ډیر ام دا اوس په یوټیوب کې دی فلم میکینګ کورسونه دي ته کین اپ دا وګوره صرف ډیر لپاره چې خپل کار به تر کې لکه مخکې چې ما ویل کنه کینې خاصه د کامري انګل کې سوګر ته کامنٹ کې لیکي چې ورستا کامري انګل خنه ده سیاستا ساوند خنه ده ستا ایکټینګ خنه ده دغه نقصونه واخله خا زکه مسی وکم ډیر اسانه هاو ټو میک ا شورت فلم ته ډیر اسانی مانته ته استاد ناسته ته چې د څه یو کته مغه معنی کار وک نن سبا هر شی ته وړ ډیر اسانه شوه ده او هغه کار وک چې لکه چې فلم زمنګ مشوره کله روان دي زمنګ ډیر خسر لیکوالان دي هغه سره کې ناکیو ته زنګ واغې نو مشوره واخلي سوک چې په دې فیلډ کې دي هغه سره خپل د ائیډیا غان شیر کړي
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو دا خبرونه هم پای ته رسیدونکې ده تربیا خو وخت ولري